السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین سلور او دلته په براک کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو سل بیا هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول ورزو زموږ همکار منور شاته او د دې غړي تازه خبرونه ترې اورو.
اول واورید خبرونو سرټکی. نن د اټک سره نږدې د پاکستان یو تربیتی جهاز د خپل پرواز پر مهال غورځېدلې دی. افغان چارواکي وایي په کندهار کې د یو ځانمرګي په ګډون درې مخالف وسلوال نیولې دي، او امریکا ویلي د ایران اټومي مسله د سفارتي چارو د لارې هوارول غواړي، خو نورې لارې هم د پام نه دي غورځولې. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د پاکستان د فضایي یو تربیتی جهاز د اټک سره نږدې غورځېدلې دی. د پاکستان ایئر فورس د ویان د وینا سره سم تربیتی جهاز د معمول په پروازو چې د اټک سره نږدې پریوته، نوموړي د جهاز د پریوتو وجه نه ده ښودلې. بلخوا د اټک تاڼې SHO وایي چې د غورځېدلې جهاز د پایلټ سکواډن لیډر محمد حسین مړې د نږدې پټونه ترلاسه شوی او د هلیکاپټر د لارې کامرې ته استول شوی دی. د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د انتظامیه او د سونی سپریم کونسل د غړو ترمنځ د خبرو اترو نه پاس شوه هلتال ختم شو. په سیمه کې د مشال خبريال وای د تد دغه جرګې یو مشر شاه حسین اډوکیټ ویلي چې د فیصلې تر مخه به انتظامیه د سونی سپریم کونسل هغه ټول نیول شوی غړي خوشی کوي چې څو ورځې وړاندې یې نیولې دي، او سونی سپریم کونسل به په سیمه کې د هلتال غږ واپس اخلي چې له مخه به یې نن د ټولې سیمه دوکانونو او کاروباري ادارې خلاصې وي. د پاکستان د سند صوبې په ټټه سیمه کې د سورلو د یو باس او ویګن ترمنځ اکسیډنټ کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. د ټټې د پولیسو مشر محمد علي وسان د پیښې په حق لوای
زخمیانو کې د ځینو حالات د اندېښنې وړ دي. زخمیان د ژغورنې ادارو کراچۍ سیول هسپتال ته رسولي دي.
پاکستان کې د سړکونو حالت ډیر خراب دی چې لوجې دا ډول پیښې ورځ په ورځ رامنځته کیږي. د ترکمنستان صدر قربان ګولی بورد محمد یوم نن په ورځ یو ورځنۍ دوره د پاکستان سر خار اسلام آباد ته رسیدلې او د صدر آصف علي زرداری سره یې ملاقات کړي. د ملاقات وروسته یې د صدر زرداری ترڅنګ یوې ګډې خبري غونډې ته ویل هیواد به یې د پاکستان سره اقتصادي او تجارتي تعلقاتو ته وده ورکوي. خاغلی محمد یوبا د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او یو شمیر نورو جګپوړو چارواکو سره هم ویني. د خاغلی محمد یوب په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر اقتصادي او تجارتي لوزنامې لاسلیک کیږي. ترکمنستان د منځنۍ ایشیا یو داسې هیواد دی چې د ګیس، تیلو او نورو د توانایي سرچینې لري، او پاکستان دا مهال د توانایي د سخت کمښت سره مخ دی. په دې دوره کې به د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان ترمنځ د 1360 کیلومتر اوږد د ګیس د پایپ لاین په غزولو هم خبرې کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي د یو ځانمرګي په ګډون یې درې وسلوال مخالفین نیولې دي. د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی مشال ریډیو ته ویل چې نیول شو کسانو په کندهار ښار کې بریدونه کول غوښتل. نوموړي زیاته کړه د دوی سره د بارودو ډک یو گاډی هم نیول شوی چې پکې خواوشا 300 کیلوګرامه بارود یې خودل شوی وو. د ایوبی په وینا د نیول شو کسانو په کابل بانک برید کې هم لاس درلود چې پکې په لسګونو کسان په ډزو وژل شوی وو. افغانستان کې طالبانو د امنیت هغه منصوبه خبره کړې چې د دوی په وینا د راتلونکو قامي غونډې لپاره تیار کړې شوې، خو افغان حکومت دغه داوی به بنیاد ګرځولې او رد کړې دي. طالبانو د اتوار په ورځ خپل پاڼه باندې هغه نقشه خبره کړې چېرته چې د دوی په وینا دغه غونډه کیدونکې ده. د دې ترڅنګ یې د غونډې لپاره پورته کړې شوې د امنیتي ګامونو فهرست هم جاري کړی دی. بلخوا د افغانستان د داخله چارو وزارت ویلي دغه کاغذونه جالي دي چې په خبرولو یې طالبان په دې روایتي لویه جرګه کې ګډون کوونکي افغانان ویرول غواړي. دغه غونډه د رواني میاشتې په 14 نیټه کابل کې کیږي چې پکې به خواوشا 2000 مشران او سیاسي شخصیات ګډون کوي. په دې غونډه کې به د امریکا سره د افغانستان د اوږد مهاله تعلقاتو ترڅنګ د یاغیانو سره د جوړجاړي په حق له هم خبرې کولې شي. طالبانو د وړاندې نه دړه کړې چې دغه غونډه به په نخښه کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د بون د کانفرنس لپاره د تیاریو پترس کې د رابطو نړیواله ډله د کازاکستان په سرخار استانه کې غونډه وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مایکل شټاینر چې له افغان چارواکو سره د بون د کانفرنس د تیاریو په اړه د خبرو لپاره کابل ته تللی، پرون په یو خبري غونډه کې ویلي چې د بون د کانفرنس لپاره جرمني بشپړ تیاری نیولې او د افغانستان په اړه د رابطو ډله به هم په استانه کې د دې کانفرنس د تیاریو په باب خبرې وکړي. خاغلی شټاینر زیاته کړه،
د بون په کانفرانس کې به موږ له افغانستان سره تر 2014 کال او له هغې وروسته د نړیواله ټولنې اوږدمهاله شراکت رامنځته کړو. موږ د دغه شراکت لپاره جدي هلې ځلې کوو او په دې باور یو چې هغه به په بون کې عملي بڼه واغوندي. زما په نظر موږ نه غواړو چې د بون کانفرانس یوازې په ویناو پورې محدود شي.
شټاینر وویل چې د افغانستان په اړه د رابطو د ډلې په غونډه کې به د 500 هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي ګډون کوي او اخیری خبر دا چې د امریکا صدر باراک اوباما وایي د هیواد تر څنګ یې روس او چین هم په یو خوله دي، چې دا خبره یقیني کړي چې ایران د خپل اټومي پروګرام تر مخه وسله نه حاصلوي. صدر اوباما د اتوار په ورځ د امریکا د هوایی ریاست سرخار هنولولو کې د ایشیا پیسیفیک د اقتصادي ملاتړ کانفرنس ته د اختتامي وینا پر مهال وویل امریکایي چارواکي د روس او چین د چارواکو سره با سلا کوي چې درې واړه ستر قوتونه هغه لارې چارې راوباسي چې له مخه ایران د اټومي وسله لرونکي قوت جوړېدونه مني کړي. اوباما د دې کانفرنس پر مهال د روس او چین د ولسمشرانو سره هم خبرې اترې کړې او ویلې دي هڅه کوي چې د ایران مسله د سفارتي وسیلو د لارې هوار کړي شي، او نوموړي دا هم ویلې چې په دې لړ کې یې نورې لارې هم د پام نه ندي غورځولې. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان خبرونه کې به واوري د پاکستان او هند ترمنځ د سکټریانو په کچ مذاکرات نن په نوې دلی کې پیل کیږي چې مقصد یې د تجارتي اړیکو زیاتول دي.
د ویزی او تجارت په اړه چې کوم ستونزې دي نو هغه هوارولو په اړه به خبرې اترې کیږي.
د افغانستان حکومت طالبانو هغه دعوه رد کړې چې د راتلونکي لوی جرګې پلان یې ترلاسه کړي او زیاتوي.
د افغانستان په اوسنیو امنیتي تدابیرو کې د دا رقم ورکو یا دا رقم پلانونو نه استفاده نه کیږي او نه موږ استفاده کړې. دا بیا وایم چې په کلکه دره دوم.
د خیبر ایجنسی د باړینا بیکورشي به خلک خپلې مسلې بیانوي.
لاغوی رجسٹریشن بند کړي او د شپې حکومت خل واپس زی باغې باندې د شپې د ماټرو شیلینګ کیږي باغې کې ماشومان ورشل خځې مړې شوې پکې.
او د سواد امن جرګې ویلي د امن او پرمختګ لپاره به خپل کوششونه جاری ساتي.
خدا خلک دی راشي دی پوج دی سرندر شي ځان دی حواله کی چې د ملک د امن قائم شي. ټول کومو ته هم تکلیف دی، خلکو ته هم تکلیف دی، دغه تکلیف ته هم ختم شي. دا خو د کومو سره هم غم دی چې هغه ته هم د تکلیف ختم شي.
د مشال ترڅنګ وسی رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. د پاکستان او هند ترمنځ د سکټریانو په کچ مذاکرات نن د هند په خار نیو دیلی کې شروع شوې دي چې پکې به تجارت زیاتولو او د ویزو په اړه خبرې اترې کیږي. د پاکستان لخوا هند ته د غوره هیواد درجه ورکولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي تعلقات زیات شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه انیسا اجمل راکوي.
د پاکستان او هند ترمنځ تجارت او اقتصادي مرستې زیاتولو په اړه د سیکرټریانو په کچ دوه ورځني مذاکرات نن د هند په ښار نیو دیلی کې شروع شوي دي. د پاکستان تجارت وزارت ویان عدنان منظور د وینا تر مخه په دې مذاکراتو کې ګډون لپاره د پاکستان وفد د تیر خالی پرواز هند ته رسیدلی دی او د هند اعلی چارواکو سره ملاقاتونه هم کړي دي چې پکې دواړه هیڅ تجارت په بابلا خبرې کړي دي. نوموړی په دې اړه زیاتوي
ګډون لپاره د پاکستان لخوا د کامرس وزارت وفد چې مشري سیکرټری تجارت ظفر محمود کوي او د هند وفد مشري راهول کولر کوي. په دې مذاکراتو کې به په نان ټیرف خندانو کمولو یا ختمولو په اړه خبرې اترې کیږي. دغه شان د ویزی او تجارت په اړه چې کوم ستونزې دي نو هغه هوارولو په اړه به هم خبرې اترې کیږي.
عدنان منظور زیاتوی چې د پاکستان وفد هند ته د تلو نه وړاندې پاکستان د هند نه قابل درآمد سیزونو فهرست کې د نور دولس سیزونو اضافي منظوري ورکړې ده. بلخوا د بهرنیو چارو کارپوه اکرم زکی وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ تجارتي مذاکرات د دواړو هیوادونو لپاره ګټور دي.
کے جو نان ٹیرر بیریئر ہیں کچھ پابندیاں ایسی لگائی ہوئی ہیں پاکستانی تجارت پر اس کے
دہن چکم نان ٹیرف خندان دی او کمی پابندی چی لگولی پا تجارت باندے دا حغی پاکستان تا ہیس فائدہ و نشوا. زمنگ سیکٹری تجارت ہم دتلو نمخ کی دا اویل چی زیادی خبر با پا دی کی گی بل چی پا کمو سیزونو تجارت نشی کی دے نو حغا با ہم کم کڑی شی. نوراتلون کی ورزو کے بعد دے مذاکرات و نتیجے مخی تراشی او د هند وزیر اعظم منموہن سنگھ هم دا ویلی دی چې پاکستان سره به ډیر ښه تجارت شروع کړي او بل د ساک د غونډې نه هم دا ثابتېږي چې دواړو ملکونو ترمنځ حالات خوالی طرف ته روان دي.
یاد دی چې د روانې میاشتې په شروع کې د تجارت وزیر امین فهیم د هند د دورې نه وروسته ویلي وو چې ډیر زر به د پاکستان او هند ترمنځ تجارت زیات شي او دا تجارت به په راتلونکي دریو کالو کې شپږ ارب ډالر ته ورسول شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پاکستان وایي چې هند سره د اعتماد سازۍ عمل مخ په وړاندې روان دی او سارک تنظیم د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ډیر ګټور دی. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر اسلام آباد کې د خارجه دفتر و ورځنۍ خبری غونډې ته په وینا کې کړي. د دې خبری غونډې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د اتوار په ورځ مازیګر د خارجه دفتر ودانۍ کې خبریالو ته په خطاب کې د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر د شنګای تاون تنظیم او سارک غونډې په اړه احوال تیر کو او دا یې ډیر ګټور وګرځول. د سارک ټولګي په حکلا د میرمن هینا ربانی کر وینا وه چې دې سره د سیمې روښانه سباون تړلی دی. دا وایي
زه د سارک د راتلونکي لړ کې ډیر مطمئنه راستانه شوم. سارک ټولګي د ایشیایي ملکونو دپاره د تجارت ډیرې ښې موقع ورکوي او دې کې پاکستان ته خپلې ډیرې ګټې ښکاري. بل د چین زخوخي هم د ذکر وړ ده. دا ځل سارک غونډه کې بعضې لوزنامې هم لاسلیک شوې، خو تر ټولو اهمه پکې قدرتي آفاتو کې د یو بل سره د مرستو لوزنامه ده او د دې سره سره پاکستان د سارک بینک جوړولو تجویز هم وړاندې کړی دی.
د سارک ته راتلونکي د اهمیت په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیمیزو چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمیزو لوستو د سانګې یا د ایریا سټڈی سینټر د مشر ډاکټر سرفراز خان نه وبوختل نو هغه وې
دنیا وس مختلف ریجنز کې بلاکس کې تقسیم شوې ده. داسې لږ افریقي والا یو بلاک دی، ساوت ایشیا بیل دی، عرب لیگ بیل دی، لاتینی امریکا کې بیل دی او زمونږ د نور مقابله کې لږ کمزور دی. دنیا کې ټول زیات هغه ملکونه ګټور تجارت کوي چې خپل ریجن کې کوي. ترانسپورټ چې دی په هغه باندې خرچه کم راځي، د خلکو ته هم فائدہ وشي او ریاستونو ته هم فائدہ وشي.
خبري غونډې ته په خطاب کې میرمن هینا ربانی کر وې چې خپل سفر کې وزیر اعظم د هندي همپایا منموهن سنگھ سره هم ولیدل چې پکې د اعتماد د بحالې لړ کې ډېر اهم وړاندیز شوې دي. د ملاقات په حق له نوموړې وایي
د وزیر اعظم منموهن سنگھ او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ترمنځ ملاقات په بنیادی توګه د دې خبرې باوري کولو د پاره وو چې سیمه کې د امن مذاکرات بیا د سره پیل شي. د دې ملاقات دوه اهمې موخې وې. لومړی دا چې د دواړو ملکونو بد اعتمادي ختم کړي شي او دویمه دا چې داسې چاپیریال جوړ کړي شي چې ورسره د مذاکراتو ګټورې نتیجې راوځي، ځکه چې د دې خواږه به په خصوصي توګه د دواړو ملکونو ولس ته رسي او اوس موږ په داسې ځای ولاړ یو چې اعتماد بحالېدو اړخته روان دی.
مشال ریډیو چې کله د تجارت او امن لړکې د هندوستان او پاکستان د تعلقاتو په اړه د ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو هغه وویل چې د ټولې سیمې د ترقۍ په لار کې د دواړو ملکونو خراب تعلقات خنډ دي او باید چې په دې ډېر وړاندې غور شوی وو. دی وایي
هندوستان دونه لوی مارکیټ دی که هغه مونږ دی سم معلوم زمونږ بلا تجارت بکیږي. هندوستان کم مال چې دی سینټرل ایشیا ته ځي او مونږ ته راهداري سہولت ورکو نو مونږ ته به د هغې فائده وي او که سینټرل ایشیا نه سمال راځي او مونږ له راهداري سہولت ورکو د هغې پیسې به راځي چې هغه حتی کې تیل او ګیس پایپلاین نه راځي. هم نو زما په نظر کې تجارت کې هم فائده ده، امنیت کې هم فائده ده او کوشش پکار دی چې دې کې مونږ نور پرمختګ وکړو. جمهوري حکومت دا فیصله ډېرې ښې دي چې هندوستان سره امن کوشش کوي او دا کوشش چې کوم مسلې متنازع دي هغه په شا باندېږي.
د یادونې وړ ده چې سارک د سویلي ایشیایي ملکونو د مرستو تنظیم دی چې پکې پاکستان، افغانستان، هندوستان، بنگلاديش، سریلانکا، نیپال، مالدیب او بوتان شامل دي او دې ملکونو خپلو کې د مرستو او تجارت مختلفې لوزنامې هم لاسلیک کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د ترکمنستان صدر قربان ګله برد محمد دیف د پاکستان په یو ورځنی دوره اسلام آباد ته د رسیدلو وروسته په ایوان صدر کې د ولسمشر آصف علي زرداری سره د ملاقات وروسته غټ خبری کانفرنس وکړو. د ترکمنستان صدر د پاکستان دوره او خبری کانفرنس په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری او ترکمانستان صدر قربان ګل بردي محمد دوف په ایوان صدر کې ملاقات وکړو. د ملاقات وروسته ګډ خبری غونډې ته صدر آصف علي زرداری وینا وه چې پاکستان او ترکمانستان د پخوا راسې ښه تعلقات دي او موږ غواړو چې دا تعلقات په راتلونکي کې نور هم ښه شي.
پاکستان ته په راتلو زه تاسو ته هرکلی ویم. د پاکستان او ترکمانستان د ډېرې مودې راسې ښه تعلقات دي. ما مخکې د شهید د محترمه بینظیر بوټو ویژن مطابق د ترکمانستان دوره کړې وه او زه ویم چې سیمه ییز ملکونو ترمنځ ښه تعلقات د راتلونکي لپاره د کامیابۍ ضمانت دی.
په دې موقع د ترکمانستان صدر قربان محمدو فیناوا چې د پاکستان دورې دعوت پر راکولو زه د صدر آصف علي زرداری او پاکستانی اولس شکر گزار یم او پاکستانی صدر سره ملاقات کې د دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي تعلقات ښه کولو نه علاوه په نورو یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې اترې وشوې.
صدر آصف علي زرداری سره ملاقات کې مونږ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او د هند ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبې باندې خبرې وکړې. کال 2010 کې تاپی کانفرنس کې صدر زرداری سره په دې حکله با مقصد مذاکرات شوي او په نننی ملاقات کې هم دواړو ملکونو ترمنځ په ټولو شوبو کې مرستې زیاتولو په چارو خبرې وشوې. ملاقات کې سیمه ییز او عالمی چارو باندې هم خبرې وشوې. دې نه علاوه په نجی شوبه کې د مرستو زیاتولو په چارو هم غور وشو.
د اقتصادي چارو کارپو اکمل حسین مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې موجوده وخت کې پاکستان د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی. په داسې حالات کې د پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تجارت سیوا کول او ملک کې توانایي بحران کمولو لپاره ګیس پایپ لاین منصوبې خبرې اترې کول او دې ته عملي جامه اخستل د وخت ضرورت دی.
پاکستان کے جی تین بڑے مسائل ہیں. پہلا
موجودہ وقت کے پاکستان درے ڈیر لوئے مسئلے لری لمبے خدا چے ملک کی بے روزگاری زیادہ دا او غربت کے اورس پورس اضافہ کی گی. داسی صورت کے ملکی معیشت تے استحکام اور کول لپارا ضروری دا چنوے کارخانے الگول شی نور ملکوں سرا تجارت زیاد کری شی. موجودہ وقت کے زڑو کارخانوں تک گیس اور کول دا حکومت پوس کے ندا نزد اویم چے ترکمانستان سرا دا معاہدہ اکڑی ندا شان با ملک کے دا گیس پہ کمی قابو مندی شی او کارخانے جوڑے دو سرا غربت کې هم کمی راشي. د دې ترڅنګ وستي ایشیایي ملکونو سره تجارت زیاتې دوکې با د روزګار نوې موقع را پیدا شي. نظام په خیال ترکمانستان د صدر دا دوره د ډیر اهمیت وړ ده.
ایوان صدر اسلام آباد ته پر رسیدو ترکمانستان صدر په درناوي کې ګارد اف آنر وړاندې کړی شو. په دې موقع پاکستان صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم موجود وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو وار.
اوس هم زو افغانستان ته چرته چې افغان حکومت طالبانو هغه اداره کړی چې ګنی دراتونکو لوی جرګي امنیتی پلان یې ترلاسه کړی دی. په کابل کې یوې خبری غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت ویان ویلي چې د طالبانو لخوا خپور شوی پلان د تیرې جرګې دی. په دې لړ کې نور حال له کابل نه زمون خبریاله زکیه غیاسی راکوي.
د ملي امنیت ریاست دارت کړ چې ګوندې د دودیز لوی جرګې امنیتی پلان طالبانو ترلاسه کړی. خو دا یې ومنله چې ښایي وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی امنیتی پلان د پخوانیو جرګو وي. د ملي امنیت د ریاست ویاند لطف الله مشل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د جوړېدونکو دودیز لوی جرګې امنیتی پلان محرم دی او هیڅ کله به د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورنشي.
تدابیر امنیتی پلان چې طالبانو مطبوعات ورکړی ده دا کاملا بې بنیاد ده. د دې جرګې
تدابیری پلان نه دی دوی له ځانه یو شی جوړ کړی دی تر څو خلک وغولوي او وی ډر کی چې جرګې سره ستونزې پیدا شي. د افغانستان امنیتي ملي امنیتي ځواکونه په ډېر جدیت سره د دغه جرګې د امنیت په برخه کې کار کوي، ځکه دا د افغانستان د عنعنوي او دودیزو جرګو نه ده او په امنیتي ځواکونو باندې د دې جرګې د امنیت تامین فرض او یو دین دی.
ښاغلی مشعل، د طالبانو لخوا د دا ډول امنیتي پلان د خپرولو هدف د دودیزې لویې جرګې د جوړېدو مخنیوی او په دې جرګه کې د ګډون کوونکو ویرول وښودل. مشعل وایي چې دا د طالبانو د رواني جګړې یوه برخه ده. د وسلوال طالبان لخوا د دودیزې لویې جرګې امنیتي پلان چې په 22 مخونو کې دی او پر دې پلان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او د ایساف د یو قومندان لاسلیکونه پرې موجود خپور کړی دی. په دغه پلان کې ټولو کورنیو او بهرنیو ځواکونو ته دنده سپارل شوې تر څو د کابل ښار دننه او په شاوخوا سیمو کې په پوره همغږۍ سره امنیتي تدابیر ونیسي او په چټکۍ سره د مخالفینو فعالیتونه کشف او شنډ کړي. په عین وخت کې د کورنۍ چارو وزارت هم د وسلوالو طالبانو لخوا خپور شوی پلان ناسم او بې بنسټه بللی دی. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان وایي وسلوالو طالبانو ځکه دا څرګندونې کړې چې د افغان ځواکونو تر سخت فشار لاندیدی. دا د په خبره طالبان په خپل دومره توانه لري چې دا ډول امنیتی پلان جوړ کړي، بلکې دا د پلان په جوړولو کې د سیمې د ځینو هیوادونو استخباراتي شبکو له طالبانو سره مرسته کړي.
دغه اسناد چې دوی نشر کړي دي، دغه اسناد امنیتی کمیسون یا کمیټه چې دغه تدابیر د امنیت لپاره تنظیم شوی، دغه اسناد موږ نه لرو. د افغانستان په اوسنۍ امنیتی تدابیرو کې له دا رقم ورکو یا دا رقم پلانونه نه استفاده نه کیږي او نه موږ استفاده کړې ده. بیا وایم چې په کلکه دار دوم
خو د پوځي چارو یو شمېر کتونکي بیا وایي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د دودیزې لویې جرګې د امنیتي پلان افشا کول د دې جرګې په فعالیت باندې بدې اغېزې کولای شي. د پوځي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي دغه امنیتي پلان چې دولت یې ردوي او وایي چې دا اوسنی پلان نه دی، دا د حکومت کمزوري بولي او وایي چې دا پلان د هغو کسانو لخوا طالبانو ته ورکړل شوی چې په افغان حکومت کې د ګاونډیو هیوادونو لپاره کار کوي.
په تاسف سره نو تاسو وګورئ چې دوی نسبت نه درلودلو د مسلکي افرادو چې دغه دوه ارګانو کې به دوی او دوی د حفظ نظامی اسرارو او حفظ امنیتی اسرارو چې دوی خپل ځان پاک لبانې د ملت پاک لبانې د اراکینو په خاطر باندې نیسي، څنګه کېدلی شي چې دوی دون له شکه چې د هغوی کسان دلته نه او د هغوی لاس کې ولیږي. د نام دغه ظفت اداري په جوته ویلی سم چې دا ظفت اداري ده، پکې دا بدون له شکه
د پوځي چارو کتونکي وایي چې باید افغان حکومت د دې جرګې لپاره جوړ شوی امنیتي پلان بدل کړي او د کابل ښار تر څنګ د کابل ولایت امنیتي کمربند هم په ډېر دقت وڅاري. ایساف ځواکونه هم ویلي چې دوی نشي کولای دا تایید کړي چې د طالبانو لخوا خپور شوی امنیتي پلان په رښتیا هم د دودیزې لویې جرګې پلان دی. طالبانو په داسې وخت کې د دودیزې لویې جرګې لپاره جوړ شوی امنیتي پلان افشا کړ چې د دې جرګې جوړېدو ته یوازې دوه ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې په دې دودیزه لویه جرګه کې د خلکو له څه باندې 2000 استازو سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پر سند او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مسالې سلا مشورې وشي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم په خبرونه کې زو. د خیبر ایجنسی باړې تحصیل نه د پوځي عملیاتو له وجې د بیکورشوي خلکو مسلو ته چې وای یو خوا حکومت دوی ته د سیمې پرېښودو ویلي، نو بل خوا کیم کې د دوی رجستریشن هم بند کړل شوی دی. دوی دا هم غوښتنه کوي چې باړه کې د وسلوالو خلاف د صحیح اپریشن وکړل شي او د بیګنا خلکو وجل دی بند کړل شي. په قبایلي سیمو کې وار په وار پوځي عملیات پیل کیږي چې له عملی ځایي لکه سختو مشکلاتو سره وړاندې دي. شبیر احمد جان ورو.
خیبر جنسی باڑی کی د پوزی عملیات لوجی اغیزمن شوی او بے کور شوی اولس وای کیا خو د پوزی عملیات لوجی حکومت دوی ته د سیمه د پرهدو نوټیس ورکړی دی. نبل خو د ډیره پاره جوړ کړی شوی کمپونو کی د دوی رجسٹریشن یا نوملیک عمل هم درول شوی دی او دوی سخت ستونزو سره مخ شوی دی. دغه متاثرونه وینا وا چې عملیاتو کې بے ګناه خلق زرانه او ماشومان پنه کیږي او دروانکارو زینا اور اډی اوس هم هماشان محفوظ پرتی دی. دوی د پیخور پرسلب مخته یو احتجاجي بوک هړتالی کمپ په موقع دا خبره مشال لیډیو وکړي.
زمانو اقبال افریدی دی کوم خلک لزو ته تلی دا غیر رجسٹریشن بند دی. یو طرف لا حکومت خپل باقاعده نوټس ورکړي، بل طرف لا غیر رجسٹریشن بند کړي او د شپې کوم خلک واپس زی باغې باندې د شپې د ماټرو شیلینګ کیږي. پاغې کې ماشومان مړشول، خزه مړې شوې، پکې بے ګناه ټول خلک پکې مري. دې خلکو چې کوم د رهایش د خوراک د رجسٹریشن غم ولې نه کوي او بیا لکه دې دې خو جلوزیم بند کړو باړې وته بند کړي خلکو سره سکے.
ما خو ملاخین نم ده او د جلوزو په کیمپ کې دی ګم. موږ چې کوم عملیات وینو یا په کیمپ کې کوم ظلم جوړ دی ځو سوي نو او یا په جنسي کې کوم ظلم جوړ دی مو سره وندای نو داسې ظلم هغه انډیا کو پیر ملاقات سره وکي. خو دا نه مکیږي چې یو غریب سره یا غریب بچی یا خبره درو چې زنونه در امري او خبره درو چې پښتنه نه کوي په دا کلیو کې وینه دې نه پرتی د موږ خبره چې کړې وسنشته راي زموږ غره دوله په دې دوه وسنشته راي نو دا مې رباني وکي چې موږ لا دغه اندراج د کولاو کې
پسیم کې د پوزي عملیاتو بغل باندې دوی جاته کړه.
پرونم پکې دوه ماشومان یو خزم مړدی ابل اورزم پکې سلور مړدی یار اورز په یو کور باندې چې کوم نه ماټر غورځيږي او بے ګناه خل پکې مري. لکه دې موږ په دې نتیجه پوینه شو چې دا د عوامو خلاف اپریشن دی کنه د ملټن خلاف دی. تر اوسه پورې اونې لیدل نه په میډیا چې دوی ویلي وی چې په دې اپریشن کې موږ دا کمانډوز ونیول چې دا عرب دی چچن دی. موږ تر اوسه پورې په دې درې کال کې داسې هیڅ اونې لیدل
په درې کال کې هغه جنګیولای یا هغه سړی یا هغه نه پنه شوی بس صرف عوامري ماشومان مري زنونه مري صحیح اډا چې ولي موږ هم په خوشاله ګم کې حمایت کوو.
دا باړې بې کور شوی ټول خلکو رجستریشن یا نوملیک زموري دا پی ډی ایم ای یا پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتارټی دا ولې په دې خلا چې کلمو دا پی ډی ایم ای ویان عدنان خان نه پښتنو کړه چې دوی رجستریشن ولې بند کړی شوی دی. دا وی وینا وا چې رجستریشن یا نوملیک په صرف دغه کسانو کېږي چې په کیمپ کې اوسېدل غواړي. دوی زیاتوي
22 نومبر نه چې کله دا راتګ شروع شو نو دا هغه وخت نه تر دې دمه پورې څه ده تقریبا سلور نیم زره نه زیاتو کړو خپل رجستریشن کړی دی او په کیمپ کې موجود تدا چې دی نو هغه صرف زر پورې کور نه دی. په دې کې یو اهم وجه دا و چې کوم غیر مستحق لوګ چې د مدون غدو راځي دی علاقه کې آبادو هغه هم رجستریشن لا او نوم لیک راغلی وي ولي کلو او هغه نه پاز نشته دی کیمپ نه دی راغلی. همدغه وجه ده چې دا رجستریشن دا عمل چې دی نو دا ارزي تور موتل کړی شوی دی او دا به ډېر زر ان شاء الله کولاو شي.
په کیمپونو کې د سانډیاګانو په غلبه باندې د پی ډی ایم ای وین وینا و چې د بجلی اوبو خوراک خاک او د یخ موسم نه د بچ کېدو انتظام علاوه د بې کوره شوي خلکو ته د صحت هم پوره پوره سہولتونه ورکړی شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تغوغي اوس هم د پېښور نه زو سواد ته چرته چې د سواد امنجرګي غړو په یو خبري غونډه کې ویلي دوی به د طالب سوالو لیري په خپل سیمو کې د امن هسي ونه دروي او باید وسوال هم د پوز او حکومت ته ځان وسپاري او د خپل خلکو او کورنو لپاره نور مشکلات زیات نه کړي. د سواد نه د مشال خبريال نیاز احمد خان نور تفصيل راکوي.
د سواد تاثیر قبل نپکی خیل امن جرګې یو شمیر غړو په ګډه سواد پریس کلب کې هنګامي خبری کانفرنس کې خپل وینا کې دا خبره په ډاګه کړه چې دوی به د سواد تاثیر قبل سیمه کې د وسلوالو طالبانو د یری خپل هلې ځلې اونه دروي او په ګډه باید د وسلوالو طالبانو په ضد د قومي لشکر په ذریعه د حکومت سره په مرسته د وسلوالو مخنیوی کوي. د امن جرګې مشر سیف الله خان په دې مخه وویل چې د دوی په ملګرو بریدونه کېږي ولې دوی به چرې هم د وسلوالو طالبانو د یری خپل هلې ځلې اونه دروي. سیف الله خان په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې پټشوي وسلوال د زر تر زره ځان حکومت ته حواله کړي.
زمنګ د خلکو ته سدسي ذاتی دښمنۍ زمنګ هم د خلکو سره نشته. خدا خلک د راشي دي پوج د سرندر شي ځان دی حواله کی چې د ملک د امن قائم شي چې تر څو پوری دی بهر نه څو پوری به بهر ګرځي یو وار به راځي ځان به حواله کوي. ټول کوړمو ته هم تکلیف دی، خلکو ته هم تکلیف دی، دغه تکلیف ته هم ختم شي. دا کوړمو سره هم غم دی چې هغه ته هم د تکلیف ختم شي.
د امن جرګې یو بل مشر سید انعام الرحمن ویل چې اولس اوس دوی سره ملګری دي. سیمه کې وسلوال نشته، بیا هم وړې وړې واقعې کیږي، دغه به هم ډېر زر منع کړی شي.
د خدای لک لک شکر دی موږ به خلکو کې شعور پیدا کړی دی. دغه خلکو کم پروګرامونه چې دي دغه نه خلکو نه پرت دی او امید دی که خیر چې ډېر زر ان شاء الله تعالی زمونږ جدوجهد جاری دی او دغه خلک په خپل نامړو ارادو کې زمونږ څنګه چې مشروع دي کامیابی دون نه دي. حکم چې ور بلیږي نه بسیر سو وخت پورې لاغې نه بسیر کوي. امید دی چې دا بسیر بم ډیر زر پنا شي او موږ په دې علاقه کې امن غواړو، موږ خوشحالي غواړو، موږ ترقی غواړو، موږ تعلیم غواړو او دغه خلک دغه خلاف دي.
د امن جرګې ترجمان ابراهیم دیولای په دې مخه تجویز وړاندې کړو چې سواد کې امن ټینګړی شوی دی او د دې امن قائم ساتلو لپاره د ټول سواد څخه لوی جرګه راوبلل شي چې سیمه کې امن پزیوي.
د شاګرد یو مخصوص طبقې یو مخصوص ډلې دشمنان دي، هغه د انسانیت دشمنان دي، د پاکستان دشمنان دي، د قام دشمنان دي. نفدی بنیاد باندې زم چې د وخت ضرورت ده چې منګه د سوات ټول قائمی مشرانو ته دعوت ورکو پول پارټو ته دعوت ورکو مکه مختلفه کې د فکر ته او دعوت ورکو چې د سوات په سره باندې د کم اس کم یو ګرین جرګه تشکیل شي او فارغی کې باندې په خیل قائمی امن جرګه د هر قسم بغض خاصه تر نظر نه بالاتر د هر قسم قربانی ول کور ته تیار دي زکه چې دلته کې د ډیرو قربانونو ورسو عمل قائم شوی دی نو چې دوباره د عمل متاثر نشي او دغه د لپاره منله مشترکه او مصوبندې پکار دي په دې حکیمه د ما تجویز دي
د یادونه وردا چې د خالی پورس د نپکی خیل امن جرګې جنرال سیکرتر کریم الهادی باندې په کانجو ټاون شپ کې د سرګند وسلوالو د لاسي بم حمله کړې و چې پکې د هغه په شمول درې تنان سخت چوبل شو او تیر وختونو کې هم د امن جرګې یو شمېر غړي وسلوالو په هدفي وجنو کې پندخه کړې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روانه خبرونه کې 19 پروګرام زما کور زما کلی هم لرو او ریدل یې مهیروي. په پیښور کې د ماسپخینې 4:30 بجې شوی د منور شانه مهم خبرونه اورو.
د پاکستان یو تربیتی جاز نن د اٹک سره نږدې د خپل معمول د پرواز پر مهال غورځېدلې او پایلټ پکې مړ شوی دی. د ترکمنستان صدر ویلي د پاکستان سره به اقتصادي او تجارتي تعلقاتو ته وده ورکوي. افغان حکومت د طالبانو هغه داورت کړې چې پکې طالبانو ویلي د راتلونکي لوی جرګې امنیتي پلان یې ترلاسه کړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي د یو ځان مرګي په ګډون درې تره مخالف وسلوال یې نیولي چې کندهار ښار کې یې د بریدونو منصوبه لرله. امریکا ویلی د ایران اټمی کښاله د سفارتي چارو د لارې هوارول غواړي خو نور لارې هم د پامنا نه دی غورځولي. او ترکی په شام کې په خپل سفارتونو د بریدونو په لړ کې د خپل غم او خفګان نه شام خبر کړی دی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، او اوس هم په خبرونه کې راځو د پاکستانی ورسپاڼو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د انګریزي ژبو دوه ورځپاڼو ډیلی ټایمز او اکسپریس ټریبیون خپلې ادارې په هندوستان کې د بندیوان پاکستانیانو په اړه لیکلي دي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه وایي چې دا وخت هند کې تر 2500 نه زیات داسې پاکستانیان قیدیان موجود دي څوک چې به د سمقدمې په جیلونو کې دي کما چې د بنیادی انساني حقوقو لوی خلاف ورزي ده. ادارې زیاتوي چې د کسانو کې اکثر کبنیون کې زمیدار او جنگي قیدیان دي چې د کال 1915 او 1921 په جنگ کې نیول شوي دي او بیا په دې خلکو په یو عدالت کې هم څه قسمه مقدمه نه ده چلولې شوې او د تیرو سو کلونو راسه دا خلک بے سوکا او بے وزلا په هندي جیلونو کې پراته دي. ادارې وایي چې د دې لوی وجه د پاکستان او هند ترمنځ خراب تعلقات وو خو اوس چې حالات ښه اخته روان دي نو باید چې دواړه ملکونه د قیدیانو د تبادله هم سچاره الټوي او یقینا چې دواړو ملکونو سره به د خپل خپل قیدیانو ریکارډ موجود وي. نو پکار ده چې یو شریک کمیټه جوړه کړی شي چې د دې خلکو نه پلټنې وکړي او بې ګناه خلک زر تر زره خپل خپل ملکونو ته واپس لاړ شي چې دوی د خپل خپل کورونو سره ملو شي. دا شان د پیښور خبریدونکې د اردو ژبې ورسپاڼه مشرق خپل اداریا د کرک اوسیدونکو ته د ګیس ورکولو په اړه لیکي او وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوسر متعلقہ محکمو ته ہدایت کړی دی چې د کرک شپک دیرش کلو ته د گیس ورکولو منسوبې زر تر زره پایته ورسول شي. ادارې لیکي چې اخر ولې گورنر ته د دې ہدایاتو ضرورت پیښ شو خو ښکار خبره ده چې محکمې د لړکی د لم لیټ نه کار اخلي حالانکه دا یو اصول دی چې د کم زینا قدرتۍ وسیلې روزي تر ټولو اول پرې د هاغه ځای د خلکو حق وي. د غشان د روزګار موکو کې هم د دې خلکو تر ټولو زیاته برخه پکار ده خو پاکستان کې د بد مرغه پدی اصول عمل نه کیږي چې ورسره بلوچستان کې حالات تر دې ځای را رسیدلی دي. ادارې زیاتوي چې کده کرک د خلکو سره دا رویه جاری اوساتل شو نو کې دي شي چې دا خلک د حکومت د پاره ستونزې را پیدا کړي او هلته د نوې زیرمو لټون کې هم مشکلات پیدا شي. نو باید چې زمون حکومت او ادارې دا خبره په پام کې ونیسي او د کرک په مدني وسایلو د دغه ځای د خلکو حق اومني. او دا شان د انګریزي ژبې ورسپاڼې دی نیوز او د اردو ژبې ورسپاڼو آج خپل اداریا په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د چیف جسټس په خطاب لیکل لیکلې ده. آج ورځپاڼه وایي چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری په خپل خطاب کې پډاګه کړې چې که فوج د حکومت د وینا نه بغیر هر قسمه ګام پورته کړو نو هغه به غیر آئینی وي او په قانون کې دا د بغاوت په زمره کې راځي او د دوی خلاف به د آئین د شپږمې دفعې تر لاندې کاروایی کولی شي. ادارې لیکي چې دا اول ځل نه دی چې سپریم کورټ لخوا داسې خبره مخې ته راغله، بلکې د دې نه وړاندې هم چې کله پوځي آمران یا نورو خلکو په اقتدار قبضه کړې ده نو ما سوا د یو څو محترم ججانو اکثرو د دوی د فیصلو پخلی کړی دی او په خصوصي توګه جسټس منیر د دې بنیادی خدي. اداریه وړاندې وایي چې دا ځل پوځ هم داسې اراده نه لري چې په اقتدار قبضه وکړي، ځکه چې د چیف جسټس د بحاله تحریک د پوځ سره یو لویا موقع وه. خو دا ځل د ادارې خپل ځان بیخي غاړې ته ساتلی وو او که فوج غوښتل نو ممکن وه چې د ولس مرسته ورته هم ترلاسه شوې وه، خو دوی داسې ونه کړه. اداریه اخره کې وایي چې د جمهوریت د بقا لپاره ټول کاملا د غیر آئینی اقداماتو په ضد یو موټی کېدل پکار دي او دغه شان عدلیه له هم پکار دي چې د داسې اقداماتو پخلی ونه کړي، او که څوک داسې هڅه کوي نو چې د هغوی په ضد د آئین د شپږمې دفعې تر لاندې د خپلې اندې کاروایی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپله یوه مقاله کې لیکي چې د عراق د جنگ نه راپدې خوا د ترکیې او امریکا خرابې اړیکې نن سبا ځکه ډېرې ښه شوې دي چې د ولسمشر باراک اوباما او د ترکیې د وزیر اعظم طیب اردوګان ذاتی تعلق هم شته. بلخوا د پاکستان نه په خبرېدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون کې لیکواله عائشه صدیقه وایي چې په پاکستان کې د چین او چینیانو په لویه کچه موجودګي به د پاکستان لپاره هم ګټور وي او کنه. د دغه دواړه مقالو مهمې خبرې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا د تیر کال خبره ده چې د امریکا او ترکیه اړیکې په سیمه کې په یو شمېر شخړو باندې د بیلابیلو نظرونو له وجې فشار سره مخ وي، لکه د ترکیه د اسرائیلو سره تعلقات او د ایران د ایټمي شخړې د هوارۍ مسلو د انکارا سره د واشنگتن تاریخي اړیکې خرابې سره مخ کړې وي. ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي خو نن سبا امریکا او ترکیه یو بل ته د رانږدې کېدو په هڅو کې دي او امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د ترکیه وزیر اعظم طیب اردوګان په تیرو څو لسیزو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو په پرتله نن سبا د ډیرو ښو اړیکو بنیاد ایښی دی. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې په منځني ختیځ کې د سیاسي فضا د بدلون له وجې هم دغه دواړه هیوادونه یو بل ته ډیر نږدې شوي دي او هغه تعلق چې په 2003 کال کې د عراق د جنگ له وجې خراب شوی و اوس بیا ښه شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري داسې اوباما او اردوګان دواړو د دې تعلقاتو ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي، لکه د ترکیش میډیا د راپورونو له مخه کله چې تیره میاشت د وزیر اعظم اردوګان مور د دې دنیا نه سترګې پټې کړې نو د نړۍ د نورو مشرانو ترڅنګ اوباما هم اردوګان ته د غم رازۍ لپاره ټلیفون وکړو او بیا دواړو د خپلو احساساتو په اړه په کم یوه ګنټه یو بل سره خبرې وکړې او دا ذاتی تعلق د دواړو هیوادونو د اړیکو بنیاد دی. بلخوا پاکستانی انګریزي ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د لیکوالې عائشه صدیقه یو مقاله په پاکستان کې د چین په اغیز خبره کړې ده. مقاله دی اتوی چې په سرخار اسلام آباد کې د چینایانو په لویه کچه موجودګي یو کس هم د پامنې شو غرځولې او په حقیقت اوس د پاکستان په هر کلی او خار کې چینایان په نظر راځي. سو کاله مخکې په پاکستان کې چینایان دومره نه وو خو اوس چین لګیا دی خوريږي او دا د زمونږ تر لارو کوسو را ورسېدو. عائشه صدیقه لیکي چې په اصل کې په جنوبی آسیا کې چین د خپل اغیز زیاتولو لپاره پاکستان او افغانستان یو مهم میدان ګڼي، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په راتلونکو کې به پاکستان د چین لپاره اسرائیل جوړیږي که سومالیا، ځکه چې دا هم یو پښتنه ده چې پاکستان به د دې تعلقاتو نه څومره ګټه پورته کړي. عائشه لیکي چې د پاکستان په لارو کوسو او خارونو کې د چینایانو موجودګي دا ښکاره کوي چې د چین کاروباري وکو اوس د پاکستان د مارکیټونو مخه کړی ده. دا یقینا د چینایانو لپاره یو ډیره د ګټې خبره ده چې په یو داسې سیمه کې کاروبار وکړي چې دوی سره ښه تعلق دی. خو عائشه بیا زیاتوي چې دې سره سره د پاکستان حکومت په چینایي کمپنیانو اړ فشار نه دی اچولی چې کاروبار سره سره د ټکنالوژي هم پاکستان ته منتقل کړي او بیا په دغو کمپنو کې د پاکستانیانو ته روزګار هم ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
مشال ریډیو تغوغي نیویارک ټایمز رسپانې د ایران د اټمی پروګرام په لړ کې د اسرائیل لخوا په دغه هیواد د بندیزونو لپاره د پټو هڅو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې اسرائیل غواړي په ډیپلوماټیکي او اقتصادي ډول د بندیزونو سره په دې هیواد اثر وکړي. د مقالې مهمې خبرې د ملیحه امیرزاده نورو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی اسرائیل هیله لري چې د ایران د مشکوک اټمی پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو رپورت چې تیره هفته خپور شوی د نړۍ لوی هیوادونه به دې ته وهڅوي چې د بندیزونو له لارې د ایران د یورینیم د غني کولو مخه ونیسي. ورځپاڼه لیکي اسرائیل په پټه خپل ډیپلوماټان نورو هیوادونو ته استولي دي چې دا ډول په ایران د بندیزونو زیاتولو لپاره فشار راوړي. که څه هم د اسرائیل لخوا د ایران په اټمی مرکزونو د برید په اړه په میډیا کې اټکل شوی چې د ورځپاڼې په خبره مقصد معلومول یې ګران دي، خو بیا چارواکي وایي روانه میاشت کې په اسرائیل کې د میزایلو آزموینه له اول نه پلان شوی و. ورځپاڼه لیکي د اټمی انرژي نړیوالې ادارې د رپورټ نه 15 ورځې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په اول ځل د رپورټ په اړه وویل چې نړیواله ټولنه د ایران د اټمی وسلو جوړولو مخه ونیسي، کوم چې د نړۍ د امن لپاره یو خطر دی. ورځپاڼه لیکي اسرائیلي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو قرارداد سره د روس او چین د مخالفت باوجود نوې سخت بندیزونه بیا هم مؤثر ثابتې دي شي او نور هیوادونه په ډیپلوماټیکي، اقتصادي او تکنیکي ډول ایران باندې اثر کولی شي. نیویارک ټایمز لیکي د اسرائیل په فکر د ایران اټمی پروګرام د منځلاري عربي ریاستونو لپاره هم یو خطر دی چې د اټمی وسلو یو سیمه ایز منډه شروع کولی شي. د رسپانې په خبره اسرائیلي چارواکي راتلونکي سو میاشتې مهمه او حساسې ګڼي. د اټمی انرژي د ادارې رپورټ کې راغلی چې ایران د اټمی وسلو په جوړښت کار کړی دی او په دې لړ کې ځینې آزموینې هم کړې دي، خو دا یې نه دی ویلي چې ایران به په څومره وخت کې اټمی وسله ترلاسه کړي. رسپانې لیکي ځینې کارپوهان دا فکر کوي چې د پوځي کاروایی دړکا او بندیزونه کولی شي چې ایران په سوچ کولو مجبور کړي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د اسرائیل لخوا په ایران د حمله کولو خبر یو ګنګوسه وه او تصدیق یې نو شوی، خو بیا دا د اسرائیلي مشرانو اثر پیاوړی کوي چې د ورځپاڼې په خبره پر دې عمل کې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی د خبرداري ورکړو چې کچاره پر دوی حمله وشوه نو دوی به هم سخت جواب ورکوي. ایران په دې اندېښنه څرګنده کړې چې د ملګرو ملتونو د رپورټ جواز ورکولو سره اسرائیل پر دوی حمله کولی شي. ورځپاڼه لیکي د اسرائیل استخباراتي ادارې مشر په ګډون ځینې کارپوهان په دې پوښتنې راولاړې کړې چې آیا په دې لړ کې به پوځي کاروایی مؤثره وي او کنه، ځکه چې ایران داسې ارادې څرګند کړي چې خپل اټمی مرکزونه به په ځمکه کې دننه یو ځای ته منتقل کړي چې د پوځي حملې په لاره کې خنډ ثابتېږي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM. تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم اونیز خبرونه زما کور زما کلی ترازو. نن د مشال خبريال باز محمد عابد مو د ننګرهار یو خسته سیمه هادی کلی ته بوزي. دا پروګرام زموږ همکار شاهین بنيري او باز محمد عابد جوړ کړي. نو راځي چې جلال آباد تلار شو او د هادی کلی سیل وکړو.
د مشال ریډیو په ونیز خبرونه زما کور زما کلی کې د شاهین بنری سلامونه او نیکی پرزونه. د نن په خبرونه کې در سره د افغانستان د جلال آباد ښار ته نږدې د هډې کلی په اړه معلومات شریکول غواړم. دا کلی د جلال آباد ښار نه د جنوب په لور د 10 کیلومتره په واټن آباد دی. په دې کلی کې خواوشا شپږ زره خلک ژوند کوي. دا کلی ډېر لوی تاریخي ارزښت لري. دلته د بودا د وخت آثار موندل شوي دي، خو په دغه هیواد کې د جګړې او بې قرارۍ له کبله ډېر آثار د منځه تللي دي. د کلی ځمکه زرخیزه ده، خو د اوبو د نشتوالي له کبله شاړه پرته ده. تېره اونۍ زموږ همکار باز محمد عابد دیکري ته ورغلی و او د کلی په تاریخي او کلتوري مزلې د کلی د خلکو سره خبرې کړې دي. د کلی د تاریخي پس منظر په اړه د کلی یو مشر مسلی خان ملاخیل صدا سي وایي.
دا دې په بارا کې به زر ته دسی وایم چې باز خلکو د څه فکر کاوه زمونږ مشران او باز علما او باز پو خلکو چې دا دغلطه په خوا یو بوت خخ دی چې دا غ بوت نو ماډاو ندی کلی تازه کا اډوی پدی منظور باندې ما ډیره مطالعه وکړه ډیر تاریخونه مې وکړل او ډیر لری پکې لاړم خو ما دا اډا په نامه باندې بوت پیدا نک سنگروال سے په نامه باندې اوسړې ده چې د سیمې جغرافیې کلی دا اغه وای چې اډی کلی تازه کا اډوی چې دلته د بودا د کوپړې اډوکه خښ شوې ده او اډوکه چې وسم په پښتو کې د هټ په معنا ده نو په لهاده دې ته اډوی همداسې بیا د مرحوم ارواح د علامه رشاد صاحب یو کتاب دی هغه ما ولید هغه پکې دا خبر آی نه هم د سکړي چې دلته د بودا د کوپړې اډو کې حق دی نو د سې ور سره نه دی ویل چې زکه دې ته هډه وای خو صرف هم دا خبره کړي چې د بودا د کوپړې اډو کې دلته حق دی بیا زه یو وخت یو بل کتاب ما پیدا کړ چې هغه د پوهان بشیر دودیر صاحب هغه یو کتاب لیکلی او هغه ما مطالعه کړ نو هغه بیا داسې ویلي وو چې اډه کې دوه نیم زره او درې زره کاله قبل الميلاد یو صنعتي کار جوړ شوی او خل بدل تر جمع کېدل د صنعتي کارونو تجارتي کارونو او د مذهبي کارونو د اجرا په خاطر به په دغې کې خل راټولېدل دا چې دوه نیم زره او درې زره کاله قبل الميلاد په دې منطقه کې خل را جمع کېدل او اوس هم خل دلته را جمع کیږي مخکې د اسلام نه او بعد د اسلام نه دلته خل را جمع کیږي او په دغې کې خپل مذهبي روایات سر ته رسوي په لحاظه ما هم دا وویل چې هډا وس هم په پښتو کې د جمعوارې زیاته وایي دا چې پخوا خل را جمع کیدل وس هم خل را جمع کیږي په لحاظه دلته دې ته ځکه اډه وایي چې خل را جمع کیږي تاریخی آثار په اډه کې تقریبا د ګاندار د زمانې نه را پدې خو دلته موندل شوی دی او شته دی وو خو د بودا دوره پکې ډیرا مخ په وړاندې تللی ده او ترقی ډیره کړې ده د بودا دورې دا په دې اساس باندې چې د بودا ترقی ولې وکړه د بودا دورې یا د بودا دین او مذهب ولې دلته ترقی ډیره وکړه دا علت یې دا و چې کنیشکا د کوشانیانو دریم پاچا دلته په افغانستان کې د بودا دین ته منسوب شو دا چې منسوب شو نو نور دینونه منسوخ شول او د بودا دین ډیره ترقی وکړل همدغه علت دی چې په اډه کې د بودا دغه ډیر پیدا کیږي هغه اسناد او کوم دغه چې دی هغه شته دی دای مرکز او د اډه کې مرکز دلته د سوي شو چې دغه غونډې چې اوس موزیم مهم مرکز دی او موزیم دی دلته بیا کشف شو دې ته مونږ د اختر غونډې یا د اختر مول به مونږ په دې کا مونږ ته معلوماتونه نو یو وخت کې د شاه په وخت کې دلته دولت راغی او بازی باستاش ناسان او انتیک ناسان را لاله وګرځیدل او مطالعات وکړل او ویل چې دلته ډیر زیات ته غدي اساری قدیمه دي او خصوصا په دغه مرکزیت باندې چې دا کوم موزیم جوړ شوی دی په همدغه باندې توافق ته ورسیدل او دغه وکړ کار شروع د ډاکټر مستمندی په نامه یو سړی و چې هغه تعلی تحصیلات په فرانسې کې کړی او په باستاش ناسای کې ډیر وارد سړی او محفل لیدل او ماغه وخت کې دلته د یو سیکشن لیډر په صفات باندې په دې دغه کې کار او موزیم کې او دغه البته اجره راکوله خو په داسې حالات کې چې کله به زموږ مکتبونه رخصت شول بیا به درې میاشتې مونږ کار کوو چون مونږ خل ډېر غریب وو ځان ته او دغه مدارک پیدا کول مستمندی ډېر وارد سړی وو او دا ټول د مستمندی د نظارت د لاندې دا کار شوی دی چې اکثریت پرې د بودا دغه پیدا کېدل هغه آثار قدیمه د بوتا پکې ډېر زیات پیدا کېدل دلته یو ټولې عسکر پراتو یو ضابط وو هغوی پرې دغه کاوه پاملرنه او نظارت کاوه د دولت د نظارت لاندې و ځکه آثار قدیمه پکې وو او دا زموږ ملي منابع او ملي شتمني وه هغه د کنیشکا په وخت کې دلته ډېره ترقي د بودا دین وکړه او د بودا آثارات پکې ډېر لیدل
کاکا اوس خدا موزیم په کندر بدل شوی دی د دې آثار څنګه او چا لوټ کړل
مونږ په پاکستان کې قرار دا اوریدل د خلکو د خلینا چفلانه راغ او په دې باندې پټرول واړول او ناره تکبیر الله اکبر او ری ورته او هغه کوم بوتان او څه وسایل چې دلته وو آثار قدیمه چې هغه پټیګو وشتل او چتر ته ور ورته کنټرول دې مونږ دا دا ور د نجیب دا ور د نجیب اوایل د ببرک اخیرانه دا ور
خود دې موزم شاوخوا هم کیندنی شې دي دا کیندنی چا وګړي
ماغه متل دی وای او حکم دی چې سم ځه چې پاتې دی غړاږي تیشه زمونږه پاتې شي پاتې دا غه بقایا او دا غه پښتنه وکړه بس لا د بری چار دی اوس که دسی وایو او ډیره دا خبره رانه ډیره لری لاړه نشي په غیر مستقیم ډول زمونږه د پنشیر
زمرود جی په فرانسه کې خرڅیږي، لال د بدخشان جی په فرانسه کې خرڅیږي، خدا په غیر مستقیم ډول دي، دا په دولتي سیستم باندې نه دی روانه. دا اوس فعلاً دغه زمرود د پنجشیر هلته روان دی. چای پوښتنه وکړه، خو د یو بوت به تو پوښتنه وکړي، خو چې چا لاس بر شو په جب کې واچوه واچوه دغه شو، خو چا کندنې بیا نه دي کړي. هماغه ظاهري کې چې شاپروت او چا ته په لاس ورغلی او منډې اخیستي هغه به شوي، مګر داسې کندنې بیا چا نه دي کړي د دولت د اجازې نه بغیر، او یا په پټه او یا په ښکاره چا دا کار نه دی کړی.
دغه کلی کې میشته خلک د فن او هنر سره هم ډېره مینه لري، او د قلم او کتاب په وسیله د بدلون پامتدار دي. په کلی کې د شعر او ادب غونډې هم کیږي. دلته د شاعرانو او ادیبانو لخوا یو شمیر کتابونه چاپ شوي دي. نقیب احمد مینوال د کلی یو نوموړی شاعر دی. نوموړی د کلی د ادبی او فرهنګي چارو او دغلته د کلتوري او ټولنیز بدلون په اړه سداسي فکر لري.
زمون په دې کلی کې چې مونږ دلته اوسېږو، دلته هم دغه لړۍ دسې تان ده. اول خو د جمعې په ورځ سره راټولېږو، دغه شاعران ملګري او بنډار جوړو، بیا که د جمعې په ورځ وخت پیدا نشي، څوک مصروف وي، بوختیاوې ولري، ځینې وخت د شپې راټولېږو، ځینې ملګري د ښار نه راځي، هلته د یو بنډار په شکل سره راجمع کېږو، هر څوک خپل تازه کلام اوري، ځینې ناستې نورې مونږ لرو چې دغه ملګري دوستان بیا په ګډه کینو، مثلا په یو کتاب باندې د یو کتاب نوی چاپ شوی کتاب مخکتنه کوو. په کلی کې لومړی دغه غونډه جوړو، دې ته بیا مثلا د ښار نه شاعران، استادان د پوهنتون، لیکوالان، فرهنګیان دا راغواړو، هغوی دپاره د غرمنۍ تابیا هم نیسو، او دلته مونږ د خپلې غونډې هم دغسې جاري ساتو. په دې کې راسره د کلي قومي مشران، سپین ګیري، مخور خلک هم همکاري کوي، او د دې تر څنګه دغه ځوانان دي، دلته بېلابېلې ټولنې جوړې کړې دي، اصلاحي ټولنې دي، مثلا فرهنګي ټولنې دي، خو په ټوله کې بیا مونږ راټولېږو، دلته دغسې یو خوځښت هم پیل کړی دی. مثلا مونږ یو بېلګه ورکولی شو، سیمینار د نجم الدین اخونزاده رحمت الله علیه په ژوند باندې، دغه په کارنامو باندې. دا اطلاعات فرهنګ ریاست د خوان نیول شوی، خو په کلی کې بیا دغه یو ورځ ورته ځانګړی شوی و. دې سیمینار ته الته پوهان، د قلم خاوندان، فکری خلک دی راغوښتي وو، او دغلته دا غونډه او سیمینار جوړ کړ. وخت نا وخت مونږ دغسې راټولېږو په بیلابیلو ورځو، په ځانګړو ورځو کې خپلې مشارک
د دغې ناستو سره سره داسې شچاپ کوي.
او دغلته ځینو ځوانانو البته مټې راونغښتې، او یو مجله چاپ کړله د تلوسې په نامه، او څو ګڼې پرله پسې چاپ کړل. نجم الدین اخونزاده علمي او کلتوري ټولنې په نامه یې د بې ټولنې بنسټ کېښود. دغه ټولنې امتیاز دا و چې دا مجله به چاپوله، او مالی مرسته ورسره د کلي مشرانو کوله، سپینګرو کوله. نو دغه مجله هم چاپیږي، د دې څنګه د همدغې ټولنې د خوانه ځینې کتابونه چاپ شول. مثلا دا تا محمد هیله مند یو شاعر، دغه کتاب چاپ شو، کاتب شاه کاتب کتاب چاپ شو، د ځینو نورو ملګرو کتابونه چاپ شول، همدې ټولنې چاپ کړل. دلته وخت نا وخت دغسې هلې ځلې کېږي، او دغه چاپي خپرونې چې دي، دا لړۍ د چاپې روانه ده. او د دې تر څنګ دلته یو راډیو هم جوړه شوه، یو ایف ایم راډیو ده، ځوانانو په خپلو هلو ځلو باندې، په خپل مالي لګښت باندې جوړه کړه.
تا ته یاد شي نو پخوا به په کلو بانډو کې، داسې په حجرو کې د ډېرې مجلسونه جوړېدل. پخوا دې د ډېرې مجلسونه لیدلي او یا اوس شته کنه؟
زمونږ عمر خو دومره نه دی ابیس، بخام د ډېرې مجلسونه البته اوس یې په تلویزیون ګورو، یا د چانه اورېدل، مشرانو یا پیرونو به راته کیسې کولې چې دوی به تر ډېره مزرې کولې دي ډېرې مجلسونو ته به ورتل، یا بدل ته دوی په خپله تاسو به ورکړو. ما ته خپل پلار کیسه کوله چې مونږ به په خپل کور کې خپله پوره وو، یو مجلس به هم جوړ کړو، چا به لنډۍ ویلې، او چا به سیتار وهه، او چا به منګۍ وهه، کنه یعنی به د خپله کور هم د پار کور کې هم دغه بنډار بروان و. البته د اجرې مجلس
اوس
اوس مهال زه فکر کوم زما نه یادېږي چې مونږ دلته د کوم داسې یو بنډار نیولی. ما سوا د دوه درې شپونه پرته چې مونږ څو شپې سره راټول شو، بیا ما د کلي خلکو مخالفت وکړو چې دا کار ښه کار نه دی، تاسې رباب او منګي سره مثلا دلته غزلې وهي. یا
که دا راته ووایي چې د ګودرونو مو څه حال دی په کلي کې؟ مو ګودرونه ژوندي دي؟
د طالبانو د واکمنۍ نه لږ را وروسته په دغه وخت کې زمونږ ګودرونه ډېر تاند و، ډېر خلک ورته راتلل. البته پیغلی نجونې یو لکه څنګه چې یو ګودر دود او د سورو کنه، خلک به راتلل، اوبه به وړل، دلته به جامې مینځلې. نو دغه خلک البته په همدې وختونو کې
راتل د ګدر نه وبوړلې چا به جامې انځلې خو بدبختانه د څو کاله پر لپسې وچکالی ګدرونه وچ کړل اوس وځي د لوله پښول کنه اوس هغه خون په ګدر کې نه دی پاتې اوس ټول ګدرونه وچ دي لري په وسون په نامه یو اداره د ځینې پروژې پرې کړې ده ژورې څاګانې وکیندلې د کورونو مخته نو هغه خبرې او هغه کوم خوند او کوم دغه بچو کړ زمونږ فولکلوریک روایتونه او دودونه چې ګدر نه به خلکو وبوړلې خار څه د منځ لاړل اوس د هر کور مخې ته کنی د پنځو شپږو یا لسو کورونو مخې ته یو پم پیستل شوی دی خلک راځي او د مغې نه وبوړي ګدرونه شاړ شوي دي.
دا ډې کلی یو ځوان کاتب شاه د کلی د تعلیمي هلو ځلو په اړه وایي سرکاري او شخصي دواړه ښوونځي شته او زده کوونکي پکې زده کړې کوي. نوموړي زیاتوي د بدمرغۍ خبره دا ده چې ځوانان زده کړې پوره کړي خو ولې روزګار ورته ډېر په ګرانه ترلاسه کیږي.
نو دلته سرکاري سکولونه مشته یعنی ښوونځي شته دی د دې په څنګ کې پریوټ یعنی شخصي ښوونځي هم شته دی د دې نه باوجود بعد له وخته داسې کورسونه شته چې د انګلیسي او پښتو بعضې مضامین دي چې په دې تدریس پکې کیږي. نو د دې سره سره بعضې ټولنې دي فرهنګي ټولنې دلته موجود دي چې هغوی داسې کورسونه جوړ کړي دي د سواد زده کړې کنه زمونږ د کلي دغه تعلیمي سطح چې ده ماشاءالله یو څه لوړه ده.
دا راته وایي چې دلته ځوانان د ښوونځیو څخه فارغېږي بیا په کومو کارونو باندې بوختېږي؟
بدبختانه به ووایم په افغانستان کې عموما او زمونږ په کلي کې هم داسې ډېری ځوانان چې کله د لیسونه فارغېږي یا شخصي ښوونځیو څخه فارغېږي نو هغوی بیا بېروزګاره پاتې کیږي. یوه مسله د کانکور ډېره مهمه مسله ده پکې یوازینی علت همداسې ګڼم چې بیا ډېر خلک بېروزګاره او بس د هغې وروسته بیا شخصي کارونه شروع کوي تجارتي کارونه شروع کوي. نو علت همدغه دی کانکور کې څوک نشي بریالی کېدلی نو باید نه درسونه پاتې او بس خپل شخصي کارونه شروع.
دلته پخوا یوه مدرسه موجوده وه اوس شته؟
هغه مدرسه چې تقریبا 200 څه د پاسه 200 کاله پخوا یې بنیاد ایښودل شو داسې یوه مدرسه چې د افغانستان په سطحه مدرسه ده اوس هم شته. د اوو اتو سو پخوا شا کې شاګردان لري زده کوونکي لري عموما مدرسې دولسمه پورې وي. دا څوارلسمه پورې کله چې یو شاګرد د څوارلسم نه فارغېږي هغه بیا په پوهنتون کې په دویم سم کې په شریعتو څانګه کې بېل کوم امتحان کې نستلی شي. نو هغه مدرسه اوس هم موجود دلته شاګردان روزي د ډېر لرې لرې ځایونه کوایم چې د ټول افغانستان نه ورته شاګردان راځي تلیله لري په هغې کې اوسېږي.
ستا په خیال دغه کلی به څو زره نفوس لري؟
تقریبا دغه کلی د شپږو زرو پخوا شا کې نفوس لري. دلته زمونږ په کلي کې اته نوم څه نمرې توضیح کېدلې د هغې له مخې تقریبا داسې وایي چې واده کړی شوي څلور زره درې سوه کورونه دلته
دلته چې دا نمرې توضیح کېدې څلور زره درې سوه نمرې توضیح
شوي.
دغه ځمکه د سرکار وه که نه د دې کلیوالو خپله وه؟
طبیعي ده چې دا به سرکاري وه خو د دولت د اډوال ته وسپارله د هغې وروسته دا ځمکه تقسیم شوې. اډوالو پکې خپل ځان ته نمرې جوړې کړې او ځکه د دې سره چې هغوی قواله ورکړه هغې جواز ورکړه او د هغې وروسته دولت یو څه پیسې تویلې دا جواز مسله اوس اوس خلاصه شوې ده. نو هماغه نمرو کې دغه سر وشو چې څلور زره درې سوه کسان دي.
دلته د زراعتي وضعیت څنګه دی؟
دلته مونږ ورته دره وایو للمه ده چې هر کور تقریبا پنځه جیربه لس جیربه ځمکه لري خو بدبختانه اوبه نشته نو د صفر سره مساوي دی نشته.
للمي تخمونه تاسو نه کړئ؟
دلته خو مخکې به باران نه ورښتونه بکېدل دا هغې له مخې به خلکو کولی شو چې ځمکې وکري مګر مونږ او تاسو دا څو کاله ګورو چې وچکالي ده بالکل اوبه نشته باران نشته نو بس هغه هم د منځه تللي دي او بالکل څوک کښ نه کوي.
تاسو دلته د اوبو د نشوالو خبره وکړله بیا دا د څښاک اوبه تاسو له کومه کوئ؟
په تېرو وختونو کې خو دلته تقریبا په دې کلي کې دولس یا لس کاریزونه موجود وو خو دا کاریزونه تقریبا اوس یو کاریز پاتې دی چې اوبه شته پکې او دا نو ټول چې دي وچ شوي دي خو هر سړي ځان ته په کور کې کویا بس ځایونو کې داسې ټولونه ول شوي چې د ملي پیوستون له خوانه چې هغه بیا پیپونه غځېدلي دي او نلونه تېر شوي دي او بعضې خلک چې دي د هماغې خپلو کوڅاګانو کویان استفاده کوي.
کاتب صاحب کدا راته وایي چې ستاسې په کلي کې دا ودونه څنګه ترسره کیږي او په مړي کې د خلکو ګډون څنګه دی؟
زمونږ په کلي کې عموما ودونه د جمعې په شپه کې د پنځشنبه په ورځ سهار کې شروع کیږي. نو سهار د خوانه ټول هغه خپل دوستان ملګري نږدې ملګري دغه ټول د چاو لپاره راوړي له هغې وروسته بیا د ماښام لپاره چې د ولیمې پروګرام وي نو بیا ټول کلي ته دعوت ورکوي د چارج څومره وس کیږي وس مطابق هم کورن ته دعوت ورکې نو یو نفر یا پی نفر ورزی او ماغلته هغه د ولیمې چې څه تیاری هغه ورسره خوري بیا د جمعې په ورځ باندې د جنگ پروګرامي نو د جنگ پروګرام سره سم بیا نو ټول د واده پروګرام ختميږي مګر شرکت پکې ټول کلیوال خپل انډیوالي اتفاق او اتحاد باندې سره کوي همداسې د مړی کله چې یو مړی کیږي نو عموما خو دا رواج په جمعات کې مسجد کې اعلان کیږي ډیر په اخلاص بل خصوص پاده کې خلکو ته خدمت کوي ورزی شرکت کې جنازه کې او د جنازې وروسته بیا نو د درېمې پورې تقریبا درې ورځې دوی سره ناست یا غم راځي ورسره د فاتحه اخلي او د هغې وروسته بیا زیات خلک چې وسې وي اقتصادي برابر وي نو هغوی یو خیرات کوي او د خیرات وروسته چې دی مسله ختمیږي
پخوا به په دې کلو ولسونو کې اشرونه موجود وو که نه چې په مختلفو برخو کې به یې د اشر نه ګټه اخیستله اوس ستاسو په کلي کې اشر شته
زما یو وخت یادیږي چې دلته کله د رود آباد وو نو چې کله به رود کې اوبه راغلې نو بیا به هغه بندونه اوبه ولم بیا به زمونږ د کلي نئی یا خلیفه هغه به ډول واخست او ډول به واخست هغې وروسته به بیا ډېر خلک را جمع کېدل اشر به کېده او هغه بند به جوړېده خو کله چې دا وچکالي راغلې د هغې وروسته بیا ما اشر هم نه دی لیدلی نو هغسې اشرونه پخوا په څېر اوس نشته مګر داسې کله کله کېږي چې د جمعې په ورځ یا د پنجشنبې په ورځ ملګري وزګار یو راځي او کور کې خټي یا یو څه کاري هغه ورسره په ګډه په شریکه
د هډې کلی تاریخي آثارو نه د انساني ټولنې او تاریخي مزل په اړه ګټور معلومات ترلاسه کیدی شي ضرورت د دې خبره دی چې د افغانستان د حکومت په ګډون نړیواله ټولنه د هډې کلی د تاریخي آثارو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه واخلي د دې سره به دلته سیلانیان او سړنکار راځي چې ورسره به د کلی په معاشي پرمختیا کې مرسته کوي دغه وا زمنګ د نن پرونه بل ونه بعد پښتونخوا د یو بل کلی په اړه د معلوماتو سره راځو تر هغه پورې در نه اجازه غواړم خاط آباد او بریالي اوسئ
مرز او متلونه
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلیمیان
د پیښو تیز نه کیږي
جام سو سو میرای وستوت
خبرونه مج او متلونه د مشال رادیو سره د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې
که پورتو وای مشال رادیو وره